دای شي چې ډیر څه دا غنځ دکی حتی که د زدام نوی کله چې شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي تا ډیر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړې.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډیر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډیر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډیر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې و چې هغه به ډیر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي. هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزدنه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونه تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوي شي. نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو سات یا نیم سات هغه خبرې کوي، یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا رادیو خبرونې تعقیبول دا دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې میل لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
بهرنی ژبه زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبه وغږیږي. هر څومره چې دی وی بهرنی ژبه زده کړی ته وخت ورکړي هغومره ژر به مزده شي. لوستل، لیکل، اوریدل، رادیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسو سره مرسته وکړي چې یو ژبه په ښه ډول زده کړی. د تندې څنګې د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو علامه شه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربند په کوم شکل مخ ته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لدی کړو چې په وروستیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د اعلی شورا لخوا رهبري کېږي او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې اعلی شورا مکمل په جریان کې ده او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پورې چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو.
نو هلته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پوښتنې را پیدا کړي؟
اول دا مذاکرات رسمي نه دي، دا هغه چینل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمایندګان ته چې وخت هم ورکړی ده او مطلق نه په یغې باندې قیدات یا نور هم نه دي لګولې. د دې خطر چې څنګه وکولو شو یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو او هغه یو ادرس چې موجود ده لږه ادرس څخه درسته استفاده وسي او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. موږ هدف هم درته چې بالاخره موږ د هدف ته ورسیږو او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لیدنی د پروسې د تقوی او د پروسې د حمایه او د تحصیل کننده په توګه او څنګه کولی شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو تحریک سره موجود دي د یوې په اړوند باندې له هرې خوا توضیحات ورکړي شي او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه؟
فکر نه کوم چې داسې یو غوښتنه دې مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډېر وخت نه قایم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپله طالبانو خپله ویلي دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویلي دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره دا خلک په رابطه کې دي او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده. او هدف یې هم داره چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نوی شی نه و چې تاسو فکر کوئ کومه یو نوې خبره وه یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست، اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبرې د اصلي مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په اړوند دي. په دې کې په مختلفو موضوعاتو پخوا هم بحثونه شوي دي، اوس هم بحثونه کېږي. څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کړو، له کوم ځای شروع کړو، په کومو شرایطو شروع کړو؟ په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي، یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شعار موجود دي، دا د هرې خوا حق ده. او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي، خدای چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او پر مخ بوځي.
هغه څه چې په روسیې کې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبره کړه، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوار له سوالیتونو د ورکړې خبره شوې ده، د امن په نوم باندې. په دې اړه اساسي معلومات څه دي؟
قطعاً دا موضوع خو هم ولسمشر رد کړی و، خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی وو. او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده خو هم، او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې ویل چې یو تعداد کړی به وي په داخل او خارج کې، ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی، تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی، تر سوچ ولس په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله دا ده چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثقه سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي، باید سړی ورته وجونه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی شي کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با ټول ملت پر منځ کې بی، هیڅ ډول استخباراتي صلح، هیڅ ډول د پردې تر شا صلح، او هیڅ ډول د معلوماتو د پر معلوماتو د لاسرسي صلح به نه وي، بلکې ټول خلک به په جریان کې وي هر ډول پیشرفت نه. نو من کاملاً دا موضوع ردو او هیڅ ډول دا شی نه.
سمو د مخکې تاسو په خبری کانفرنس کې ویلي و چې وسلوالو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره، له بلابلو اړخونو سره تماسونه او یا ارتباطات شته. دغه تماسونه لا هم جریان لري؟
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده، هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خو نه او د ولسمشر خو نه ورکړی شوی دی، چې د سولې په اړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په فضا باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړولو لپاره کار وکړي. دا د سولې د اړیکو شورا کار ده، زموږ دنده وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چینل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی، چې په دې باندې من کار کوو. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، که وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره لدغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات خاطر
راځي. امیدواری سمرشته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت، په داخله د افغانستان کې د خلکو وضعیت، او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینې معلومات او ځینې خی خبرون لرو، هغه در چې د سولې پاړون بحثونه ډیر زیات ګرم شوی دي، مسائل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیر شکه چې د سولې پاړون به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امید امیدواری شته ده چه خدای مهربان ده چه بالاخره اساسی حرکت چه هغه د مستقیم مذاکرات شروع کده رو دو ورسید.
یو بل پختنه ډاکټر صاحب چې وزيات شمیر خلک په دې اندی چې سوله به راشي، سوله به وشي وسله والو طالبانو سره، خو ثبات به رانشي او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده هغه وړاندې لوړاندې نه ځای په ځای شوي ده او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني شغان لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې پایګاوې نه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاري کړي چې داسې یو شی ایجاد کړی وي دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانایي لري، دا امنیتي ارګانونه د توانایي لري چې داعش په اسانه توګه له منځه یوسي. په یو صورت کې چې موږ وکولی شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو او دا سوله به انشاءالله په دې منتج کېږي چې لکه چې تېره ورځ په شمال کې په سرفول او جوزجان او په دغو سیمو کې داعش ډېرې زیاتې ضربې خوړلې، خصوصا په جوزجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایو کې هم دوه درې جوونه کې چې د دوی د موجودیت خبرونه هغه به په ډېر اسانۍ له منځه لاړ شي. راغلو چې یو لوی چتر دغو ټولو بې ثباتیو ته د طالبانو پیل نظامي حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې که طالبانو سره سوله وسي دغه چتر یا دغه سیوری چې اوس د دوی باندې موجود ده له منځه ځي او بیا په ډېر اسانۍ باندې موږ کولی شو چې دوی هدف وګرځو او د افغانستان قوتونه د توانۍ لري چې په ډېره انشاءالله لاند وخت کې به په دغه څوجو کې چې دي هغه له منځه ځي.
په راتلونکي لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسیو کې ویل کېږي داسې چې په لوی اختر کې به ملت وسله والو طالبان او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره څومره رښتیا ده؟
موږ امیدوار یو، موږ نن د اوربن آماده یو. موږ وایو چې کاشکې نن اوربن سوی وای، سبا سوی وای، هره ورځ اوربن سوی وای. د افغانستان ولسمشر د ملت دې غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب لري، دوله بای کې ورته ویلي دي. موږ وایو کاش زرد شوی وای او دوامدار شوی وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د ولسمشر هدف هم داره چې اوربن دوسی او بالاخره د عالم اسلام علما او له حرمینو نه د حرمینو امامانو د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات پاکستان او نور ټول د اوربن تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. موږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا ته مثبت جواب وي او داسې اوربن راوړو چې هغه د دې پروسې لپاره یو موثر ثابت شي او د اوربن په یو دوامدار پروسه تبدیل کو، د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو، د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خوې ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د غوې لپاره د اسانتیا او د سہولتونو په پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت وکړي.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي،
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علما او تقاضا ورته راغلي دي، د او ای سی او د سعودي د ټول تقاضا وي، د ممالکو د قطر او د ټول په شمول تقاضا وی راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ثواب وي. زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر ډیر زر د افغانستان خلکو ته واضح کړي.
د روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، په روسیو کې د سیاوازي موجوده وی چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي، ستاسو معلومات په دې اړه څه؟
مطلق دا بیا اساس دي، یو تعداد خلک د پروسی د اخپالولو لپاره، د پروسی د منحرف کولو لپاره اوازې خبروي، دا چې وایي چې روابط لرو، دا لرو راغلي، هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ، هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي، ابهامات ته بیایي، دې په اړوند موږ کلک یو دوه هیڅ ډول داسې شی نهشته. هر هغه څه چې وي دغه نه به ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هیڅ داسې څه په یغه وخت کې نه و او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي، استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي، مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې پاړوان باندې وي، د ملت نه پټ وي، د مطبوعاتو نه پټ وي نشته، بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي او په قندار کې هیڅ داسې شی نه و.
پسی جاڑم ولی یار دبل درومیو ز ور پسی جاڑم ماد یار دغ غختنا ہم پرکڑا پسی جاڑم وقت تا سو سو زلو رانکا سیو the high-